라디오.
افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. سهار مو په خیر او السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د غویا ثور 11 د می میاشتې لومړۍ نیټه. د خبري مجله نیم ساعت دوام کوي چې په خبرونو پیلېږي. ملګری ملتونه نن په دوحه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ غونډې ته چې سبا به هم دوام کوي، شاوخوا د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي وربلل سوي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازیو ته په دې غونډې کې د ګډون بلنه نه ده ورکول سوي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې په دې غونډې کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د یو ګډ دریځ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وسي. د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانستان د مدني ټولنې، د ښځو او بشري حقونو مدافعانو او د رسنیو نږدې 150 بنسټونو پرون یکشنبه د یو پرانیست لیک د لارې د ملګرو ملتونو په ګډون د دې غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له طالبانو سره دي له هر ډول تعامل څخه چې هغوی ته مشروعیت ورکوي ډډه وکړي. په دغه لیک کې چې رسنیو ته استول سوی له ملګرو ملتونو غوښتنه سوی چې ټول هغه پلانونه دي که هغه د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په برخه کې کوچني ګامونه هم وي سمدستي لغوه کړي. په لیک کې ویل سوی چې دغه رژیم د افغانستان د ټولو وګړو بشري حقونه په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او د ټولو قومونو د ښځینو او نارینهو په وړاندې ورځني اقدامات یې د بشریت ضد جنایات ګڼل کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغان کورونیو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې مسلسل واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی سو د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له هر فرصت څخه په استفادې له 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي. دروان 2023 د کال لپاره په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو 2 کمپاینونه تر سره شوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومان ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکول شوی. په هلمند کې بوست روغتون ته چیرمه د کووید 19 ناروغیو د تداوی لپاره یو سل بستریز روغتون پرانستل سو. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر آژانس د راپور له مخې د آسیا د پراختیا بانک په مرسته دغه روغتون د 1 ملیون امریکایي ډالرو په لګښت د یو کال په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سعید ویلي د دې روغتون له پرانستلو سره به د نورو خدماتو ترڅنګ هلمند میشتو ته د اکسیجن پلانټ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته سي. ازبکستان کې پرون خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رائے وکړول چې لمخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمينه برابرې دي چې تر 2023 د کال پورې پر قدرت پاتې شي. په پرونی ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رائے ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 5 کلونو څخه 2 کلونو ته د ولسمشری دورې غځول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې میرزیایف ته لاره پرانستل کېږي چې 2 دورې په واکې پاتې وي او تر 2023 د کال پورې خپل قدرت تا دوام ورکړي. د نوموړي د ولسمشري اوسنۍ دوره په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیدي. د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې په دې ټول پښتنو کې له 50 سلنه زیاتو رای ورکوونکو ګډون کړي او هغه اعتبار لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شغلي اردوغان پرون په ټلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشي د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبې پر ورځ وژل شوی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د سوریه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه لملاتړ برخمنو محلي پولیسو د شنبې پر ورځ د افرین سیمې په شمال ودیست کې یو ناحیه محاصره کړې و. محلي اوسیدونکو دغه اژانس ویلي چې په عملیاتو کې یو وچه کارونده چې د اسلامي مکتب په توګه کارول کېده په نښه شوی. د ترکیه ځواکونه په 2020 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې ډیر اسول. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه کیږي چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. د دې غونډې په باب د ښځو د حقونو لیوي فعال سره مرکه هم خبرو.
د ملګرو ملتونو ناست په دوحه کې د افغانستان په وضعیت لپاره دی. دوی غواړي چې طالبانو سره یو رسمي او دایمي تعامل برقرار شي.
ګرد خبریالان وایي چې دوی لا هم کاری او ځاني خوندیتوب نه لري. خو طالبانو د حج او اوقافو وزارت وایي چې ساش کال به ډېر زره افغانان حج ته لاړ سي. روسیې د پوځ د لوجستیکي چارو مشر لیرې کړی او پر ځای یې یو نوی کس ګمارلی. دا چې دا خبره څه اهمیت لري په یو راپور کې هم اورېدلی سئ. تر پنځه نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو او په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یو ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وسي. ملګري ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړوي چې د طالبانو حکومت پر ښځو په غیر دولتي موسسو کې د کار کولو بندیز تیره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه. ملګري ملتونه همدارنګه په افغانستان کې میلیونونو بېوزلو وګړو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ سوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس به نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتیرس تر دې غونډې مخکې په یو ټویټ کې ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتیرس ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندویو عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخه والو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي و چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبه په ورځ د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندله او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دي ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کار کوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیز موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي د دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویل چې سږ کال په افغانستان کې 23 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 15% ترلاسه کړې ده.
په راپور کې مو ولیدل چې نن د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس په مشرۍ د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. په دې ورځنۍ غونډه کې به د شاوخوا 15 هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي د افغانستان پر روان وضعیت او د هغو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې کوي چې د دې هیواد له میلیونونو اړو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د دوام خنډ ګرځېدلی دي. نوریس نوری پر دې موضوع د کابل پوهنتون له پخواني استاد او د ښځینه حقونو له فعال سوریا پایکان سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ملګري ملتونو ویلي له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي، خو له وی خو نړیوالو له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې پر بس پنو لاس نیولې. د بلې خوا طالبان هم د ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پریکړو ټینګ ولاړ دي. ملګري ملتونو په دغسې یو حالت کې څه کولای شي؟ میرمن پایکان وایي
ټولو ته معلومه ده چې ملګرو ملتونو سازمان یو غیر سیاسي سازمان دی چې څلور مهمې وظیفې لري. یو مهمه وظیفه یې دا ده چې جنګ ځپلو او بیوزلو خلکو ته مرسته وکړي. دا وظیفه ډیره مهمه وظیفه ده چې زمونږ خلک اوس په یو بد وضعیت کې اخته دی او دوی اقتصاد نه لري، کار نه لري. ملګرو ملتونو باید خپل وظیفه سرته ورسوي او دوی ته مرسته وکړي او خپل مرسته بندونه کړي.
آیا ستاسو په نظر په دې غونډه کې به داسې پریکړه وشي چې طالبان اړ کړي چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې خپل چلندونه بدل کړي؟
د ملګرو ملتونو ناست په دوحه کې د افغانستان په وضعیت دپاره دی. دوی غواړي چې طالبانو سره یو رسمي او دایمي تعامل برقرار شي، اما طالبان د دوی ناست و فیصله ممکن و نمنی، ځکه چې دوی نه غواړي چې د سازمان ملل متحد او یا د ملګرو ملتونو اعلامی او قطعنامه قبول وکړي، ځکه چې دوی وایي داسې ناستې او داسې فیصله او قطعنامه د طالبانو د داخلي چارو مداخله دی او دوی مداخله گنی. طالبان یو سختدریز پالیسی لري چې د دوی پالیسی د ملګرو ملتونو د قوانینو سره برابر ندی، او غالم وایم چې دا یو نوع سرغلونه دی او داسې پالیسی د خلکو او پګته نشته.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د ښځینه حقونو فعال سریا پایکان ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غوښتست. په افغانستان کې یو شمېر خبريالان د ازادي رادیو د درویو ژورنالیستانو په ګډون د نهو خبريالانو د وجل کېدو د پنځم تلین په مناسبت وایي چې لا هم کاری او ځاني خوندیتوب نه لري. پنځه کاله مخکې د غوي پر لسمه د کابل په شش درک سیمه کې پر یو شمېر خبريالانو چې د یو بلې پیښې د پوښښ لپاره تللي وو ځانمرګي برید وسو، چې د نورو ژورنالیستانو په ګډون پکې د ازادي رادیو درې خبريالان عباد الله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم درانی هم وژل سول. دا هم تفصیل
په دې لسه او نیوم کال کې د غوایې په لسمه د کابل په ششترک سیمه کې په یو شمیر خبريالانو چې د یو بلې چاودنې د پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو ځانمرګي برید وشو. په دې پیښه کې چې د ازادي رادیو درې خبريالان عباد الله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دوراني په ګډون نه ژورنالیستان ووژل شول، خو داسې مهال چې له دې پیښې پنځه کاله تیر شول او آن نظام هم بدلون وکړ، لا هم په افغانستان کې خبريالان د ځاني او کاري خوندیتوب احساس نه لري. د دې خبريالانو له ډلې مروه ازادي رادیو ته وایي دوی د طالبانو په حکومت کې لګنو ستونزو سره مخ دي او هیڅوک یې ملاتړ نه کوي.
په افغانستان کې خبريالان یو ډیر ناوړه، خراب او نامعلوم وضعیت سره مخ دي. د خبريالانو امنیت اصلا د حکومت لخوا نه تضمینېږي، یعنې خبريالان ځنې امنیت نه لري.
نوموړي زیاتوي ډیری خزینه خبريالان له دندې ګوښه شوي او اوس په کورونو کې ناست دي چې اقتصادي حالات هم چندان ښه نه دی. یو بل خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله ونوخ نوم یې راپور کې واخستل شي، ازادي رادیو ته وویل طالبان اجازه نه ورکوي چې په خبريالۍ کې خلاص لاس ولري.
خبرنگارایی که بخوای حقیقت جامعه را پوشش بده،
هغه خبریالان چې غواړي د ټولنې حقایق انعکاس کړي څارل کیږي، په بیلابیلو پلمو نیول کیږي او د ژورنالیستیکي اصولو عملي کېدو ته خبریالان نه پریښودل کیږي.
ژورنالیستیکی برای خبرنگار در نظر گرفته نمیشه.
د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد دغه خبریالانو د ادعا او د خبریالانو د وژنې د قضیو د څارنې په اړه زمونږ پوښتنې ځواب نکړي، خو تر دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې هر ډول ګواښونه او د دوی زورول رد کړي وو. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د خبریالانو مرکز د کپ په 28مه د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپاره کړي کلنۍ راپور کې لیکلي وو چې په 1401 کال کې د نورو کلونو پرتله د خبریالانو سره تاوتریخوالی دوه برابره زیات شوی دی. په دې راپور کې زیاته شوې چې په 1401 کال کې د خبریالانو سره د تاوتریخوالی او د رسنۍ له قانون څخه سرغړونې 238 پیښې ثبت شوې دي. همدا ډول د بې پولې خبریالانو سازمان د 1401 کال د جدي په میاشت کې ویلي و چې په تېرو 12 کې په نړۍ کې شاوخوا 1700 خبریالان وژل شوي چې یو او یا پکې په افغانستان کې دي. بلخوا بیا د افغانستان د ژورنالیستانو د سرتاسري شورا رئیس حفیظ الله بارکزی ادعا کوي چې تېر حکومت د ششترک د پیښې په ګډون د خبریالانو د وژنې دوسیې په سمه توګه تعقیب نه کړي.
دا چې په 2013 کال کې ډېرې وغټه پیښه وسوه، او په ځنګ د خبریالان د قندار او پوستو او ششترک کې په دې اکړه سابقه حکومت هیڅ هم تحقیقات کړي نه دي. هر څه چې خبره کړې وه فقط همداسې خبرې وه، نه حمل نه.
خو ښاغلی بارکزی دا ونه ویل چې اوس مهال د خبریالانو وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی او که د خرابېدو پر لور روان دی. بارکزی داسې مهال د ادعا کوي چې د تیر جمهوري نظام د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ششدره کې په خبریالانو د شوي ځانمرګي برید په جرم 15 تنه محاکمه شوي چې درې یې په اعدام او دوه تنه یې په 14 کلونو زندانونو محکوم شوي دي. خو واک ته د طالبانو د رسېدو پر مهال د دې ډلې لخوا د افغانستان ټول زندانونه مات شول چې له امله یې ټول زندانیان وتښتېدل. دا معلومه نه ده چې آیا دا کسان هم په دې زندانونو کې وو او که نه. په ششدره کې په خبریالانو د شوي ځانمرګي برید مسؤول داعش وسلوالو ډلو منلی و.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
او اوس هم یو بهرنۍ مسأله. روسیه د پوز د لوجستیکی چارو مشر لري کړي او پر ځای نوې کس کومارلای دی. مسکو دغه اقدام داسې مهال کوي چې اوکراین په دې وروستیو کې د روسي ځواکونو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو د جر پیلېدو خبره کړې ده. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس ویلي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې مخ ته وړي. نور په دې راپور کې
د روسیې دفاع وزارت پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د لوجستیکي چارو مشر جنرال میخایل میزنسف له دندې لرې شوی او پر ځای د ملي ګارډ پخوانی چارواکی الکسی انکوزمنکوف ټاکل شوی دی. دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې کوزمنکوف د روسیې د دفاع وزیر د مرستیال په توګه ټاکل شوی او هغه به د وسلوالو ځواکونو د لوجستیکي چارو مسؤول وي. په بیان کې ندی ویل شوی چې ولې میخایل میزنسف چې په سپتمبر میاشت کې څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوز لیکو ته د په سلګونو زره نورو کسانو د جذبولو اعلان وکړ د لوجستیکي چارو د مسؤول په توګه ټاکل شوی و له دندې لرې کړی شوی دی. اروپایي ټولنې میزنسف پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د اوکراین د ماریوپول بندري ښار د محاصره کولو طرح بللی او هغه په دې جګړه کې د په زرګونو ملکي وګړو پر وژنو تورن کړی دی. برېتانیا هم د دغه بندري ښار په محاصره کې د لاس لرلو په خاطر هغه د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی. روسیه دغه اعلان داسې مهال کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون یکشنبه د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په اوکراین کې د جګړې د وروستي وضعیت په اړه خبرې وکړې. زیلینسکي پر ټلګرام پاڼه کښلي چې مکرون ته یې په دغو ټلیفوني خبرو کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اړه معلومات ورکړي او هم یې نوموړی له دې چې په می او جون میاشتو کې به د جګړې په لومړۍ کرښه کې څه احتمالي پرمختګونه راشي خبر کړی دی. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون خبریالانو ته وویل چې دی د سولې په ماموریت کې ښکیل دی چې دغه جګړه پای ته ورسول شي. پاپ فرانسیس چې د بوداپست د سفر له پای ته رسېدو وروسته روم ته په لاره و په الوتکه کې سپرو خبریالانو ته وویل چې دی چمتو دی هر هغه څه ترسره کړي چې باید ترسره شي. هغه وویل یو ماموریت پیل شوی خو تر هغو چې هغه رسما نوی اعلان شوی تر هغو یې دی نشي افشا کولی. فرانسیس همدارنګه وویل چې واتیکان چمتو دی چې د جګړې پر مهال روسیه اوکراین ته د اوکراینی ماشومانو د بیرته ستنولو په برخه کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د واتیکان استازو لا د مخ د بندیانو د تبادلې په برخه کې منځګړیتوب کړی او د کورنیو د بیا یو ځای کولو لپاره به هر هغه څه چې له انساني پلوه ممکن وي سرته ورسوي.
د خبرونه دی برخې تمو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په پیل کې له ملالی بشیر څخه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
یوې برتانیایي خپرونې میل آنلاین په یوه مطلب کې لیکلي چې د یو برتانوي ډاکټر کورنۍ له طالبانو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې لولو چې د کوین کارنویل کورنۍ د هغه د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د کارنویل کورنۍ تمه درلوده چې دغه ډاکټر به طالبان د روژې میاشتې په پای کې خوشي کړي. د هغه کورنۍ اندېښنه لري چې کارنویل د صحي امکاناتو د نشتوالي له کبله شایي په توقیف کې سا ورکړي. د دې کورنۍ په خبره د دې ډاکټر یوازینی جرم دا و چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره مرسته کوله. 53 کلن کارنویل د برتانیا له یو بل وګړي سره په 13 جنوري میاشت کې د کابل په یو هوټل کې د جاسوسي او په غیر قانوني ډول د وسلې ساتلو په تور ونیول سو. میل آنلاین خبرونې لیکلي چې کارنویل د یوې وسلې د ګرځولو جواز درلود. د برتانیا د پوز دغه پخوانی ډاکټر مخکې په افغانستان کې د ایکاروس په نوم غیر انتقایي موسسه کې کار کړی دی. دغه موسسه د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لپاره د جګړې په سیمو کې خلکو ته د وړیا روغتیايي خدمات وړاندې کولو په برخه کې فعالیت کوي. د برتانیا سپیکټیټر خبرونی په خپل تازه غړنه کې د افغانستان په باب یو لیکنی ته دغه عنوان ورکړی دی. آیا غرب بیا د افغانانو خرڅولو ته چمتووالی نیسي؟ د لیکنی په پیل کې راغلی په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې فشارونه زیات کړي، ظاهرا ملګري ملتونه غواړي چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د لیکوال په وینا په افغانستان کې له وړاندې ښځې له ټولو دندو، تعلیم او تحصیل منع سوي او په وروستیو کې یې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان سوی دی. دا اقدامات داسې وخت سوي چې نن دوشنبه او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې پر افغانستان بحثونه کېږي. د سپیکټیټ خبرونی لیکوال د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد سرګندونو ته هم اشاره کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د غونډې په درشل کې ویلي وو دا اوس د دې وخت دی چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لومړی ګامونه پورته سي. کله چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په مخالفت کې له زیاتو لوریو اوازونه اوچت سول، د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې د دوحې په غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح نه وي. د لیکوال په وینا طالبان غواړي چې اوسنۍ حاکمیت یې په رسمیت وپیژندل سي، د دې لپاره چې له بهرنۍ نړۍ سره بشپړه تعامل ولري. خو د لیکوال په وینا طالبانو تر اوسه داسې اقدامات نه دي کړي چې بهرنیان متيقن سي چې طالبان شاید د ټول شموله حکومت پر لوري ګامونه اخلي. د سپیکټیټر د مقالې لیکوال وایي افغان ډیموکرات فعالان بیره لري چې که نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، دوی به یو وار بیا له پامه وغورځول سي. دغه فعالان غواړي د دوحې په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب نن دوشنبه او سبا دوام کوي برخه ولري، او د افغانستان لپاره د ګڼو هیوادونو استازي پکښې برخه لري.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزا کاکړ د پاکستان له زندانونو د 500 افغانانو تر خوشی کېدو وروسته وایي چې د دغې ایالت د پولیسو لخوا ډیری نیول سوي کسان قانوني اسناد لري. د نوموړي په خبره اوس هم د پاکستان د سند ایالت په زندانونو کې تر 600 زیات افغانان بندیان دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
چند رمضان در زندان است، یعنی سعی کنین چه قوخ شده. از روز که میریم پولیس میگه ای رقم و محکمه میگه ای رقم.
سمیره پرتوایی چه میره در روژه پا میاشت که در خور لخوان او رور سره در پاکستانی پولیس و لخوانی ول شوه او پا زندان کده. در پا وینا ناروغ میره لطی رو 25 ورز و رحیسه در پاکستان در کراچه خار پا لندی زندان کده.
دیگه فعلا شوهر مریض است، دیگه دکترها گفت که ما شاید
اوس به مرد ناروغه دی پوگه که یوه دانه ده، دکتران وویل چه شاید سرطان وی باید عملیات شی. بیا مو عملیات کل 15 ورځې د عملیات څخه تیری وی د کوکونه خستر لپاره روانو چې پولیس ونیو اوس باندې دی پاته وشتمانه چې محکمه وا چې و ملي ټول کوکونه خراب شي وی دی ل کوکونه چرک راځي ډیره شدیده تبه هم لري ډیره وضعیت خراب دی
میایه دیگه خیلی تاو شدید هم داره خیلی به درجه اخر وضعیت خراب است.
سمیرا وایي چې دوی له 300 راهیسې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره په پاکستان کې ژوند کوي او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د کار توکان ترلاسه کړی و. په همدې حال کې د پخواني نظام د ملي امنیت د یوه کارکوونکي مور عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل چې زوی یې له 300 راهیسې د پاکستان د اسلام آباد په راولپنډۍ پنجاب زندان کې دی. هغه وایي چې د خپل زوی څخه هیڅ خبره نه ده او وروستۍ خبر یې چې ترې ترلاسه کړی ده و چې زوی یې غواړي په زندان کې د نخوړو اعتصاب وکړي.
چند دفعه هم به سری په زندان حمله شده دیگه پیش میاد.
په زندان کې څو ځله پرې حمله وشوه. یو میاشت مخکې را سره اړیکه ونیوه، خو وروسته له هغې نه پوهېږم چې څنګه دی، چیرې دی، د نه خوړو اعتصاب یې مات کړ که نه.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړی و چې له هغو بهرنیو اتباعو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان له زندانونو څخه 650 افغانان خوشي شول. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزا کاکړ ازادي راډیو ته وویل که څه هم خوشي شوي کسان قانوني اسناد نه درلوده، خو د پاکستان د پولیسو لخوا بندیان شوي اکثر افغانان قانوني اسناد لري.
دا مهالم د سند په بیلابیلو جیلونو کې تر شپېتو پورې افغانان چې دي بندیان دي چې د افغانانو د نیولو سیاکمه یوه لړۍ وه تر اوسه پورې دوامداره ده. خو اوس په دې کې هغه افغانان زیات نیول کړي څوک سي قانوني اسناد یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ لري، هغه افغانان دي کوم چې په پاکستان کې لیګلی سټے کولای شي، دوی رجسټرډ افغانان دي، پولیس نشي کولای چې دوی ونیسي. خو بیا هم دا یو غیر قانوني عمل چې دلته په کراچۍ کې خاص کر ډیر زیات روان دي.
دا خپل کاکړ په وینا افغانان د پاکستان په زندانونو کې په بد وضعیت کې دي.
د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي چې سږ کال به له افغانستان نه 1500 افغانان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي.
د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستان 1500 تنه د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د افغانستان لپاره جلا شوې سهمیه د کورونا وبا له خپرېدو وړاندې هماغه پخوانۍ ده او کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د ثاقب په خبره دوی هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې دا شمېر زیات شي، خو د څه کال لپاره په دې شمېر کسان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره ځي. خو د طالبانو د ارشاد، حج او اوقاف وزارت سرپرست دې پوښتنې ته روښانه ځواب ونه وایي چې په دې 1500 کسانو کې د ښځو شمېر څو دی، مګر ټینګار یې وکړ چې مساوات یې نظر کې نیولی. نور محمد ثاقب دا هم ویل چې څه کال به په هر تن د حج د ادا کولو 3900 ډالره لګښت راشي.
خو موږ چې د دوی دا مصارف راټیټو، خو ګوره یو خبره په پام کې ولرئ، د سینه چې د دوی سهولیات پر راکمو، د سینه چې د دوی په خدمتونو کې به فرق راځي. نه غواړو چې غیر ضروري لګښتونه راکم کو، چې د حاجیانو په سهولتونو او د دوی په خدمت کې کمای هم رانشي، کمای هم رانشي.
تیر کال بهر تن سلور زر یو سل دیرش امریکایی دالر لگه اختراک لیو. طالبان حکومت دی ارشاد، حج و اوقاف وزارت سرپرست دا هم ویل چی دا حج دا کولو سهمیهی دا ولایتون دو اختونو پر بنسرت ویشلی چی پکیه دا خپل حکومت کسانو او دو دوی دا دل وصلوالو سهمیه هم نظر کنی ولی. خو یو شمیر کسان چی کلو نکی گی دا حج دا کولو لپاره نوم لیکنه کری او پیسی هم بانک تحویلی کری نیوکه کوي چی نو دوی حق نورو ته ورکړل شوی دی. همدوی یو تن چې نه غواړي د ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ څو کاله تر مخه به عشته سفتنام وکړې، خو څو کاله منتظر شو چې زموږ نوبت ورسېږي. خو بالاخره منتظر دی چې نوبت ورسېدی او پیسې مو هم تحویل کړي، ټوله کارونه خلاص کړي. خو هغه زموږ نوبت چې کله رسېدی نیکې ناوخته سلو مو نیکې ناوخته ورسېدو چې زموږ نوبت بل چا ته ورکړو. ډېر تف تلاش وو کې دې خواته خواته وځغستلو، خو بدبختانه چې زموږ نوبت ونه رسېدی.
په داسې حال کې چې تېر کال هم د طالبانو په حکومت یعنی وکداوه چې د حج په پروسه کې د خپل ډلې کسانو ته ډیره ونډه ورکړي او د نورو غوښتونکو سهم یې په پام کې نه دی نیولی. تیر کال د طالبانو یو ډیر شمیر لوړ پوړي چارواکي د دې ډلې غړي او د یو شمیر هغه کسانو د کورنۍ غړي چې د طالبانو لپاره په جګړو کې ځانمرګي بریدونه کړي وو د حج ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږل شوي وو. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت چارواکو دا هم وویل چې دوی د پاسپورټ ریاست سره خبرې کړي او ژر به هغو کسانو ته پاسپورټ ورکړل شي چې د څه کال د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د طالبانو په حکومت دا نیوکه هم ده چې ښځې له محرم پرته حج ته تلو منع کړي، په داسې حال کې چې سعودي عربستان تیر کال اعلان وکړ چې له محرم پرته ښځې کولی شي د حج د ادا کولو په موخه ورشي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیک هیلې احترامات ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې جوړ وروغ به. محمد ولی بهار یم، د موساکلا ولسوالۍ څخه. زما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هیله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظری اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا باید چې د ارې اوزې والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکړي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زما نوم خان پاچا دی، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطحه راټیټه شي. نو پدې خاطر طالبان باید پر رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څه نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر له لاسه کړیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11